ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې لار تګ را تګ لستونزو ډاکوباله
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر شلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل بارونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکه دارانه ته ده سالن ټکا ور کړه دا بدیل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بل خو دې بارونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خراب دي یا وارث پیدا کوي. شی برلارې ډېر خراب ده پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایانې چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخته کیږي د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وای
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو او د لارې اوس ډیر جنجالي شوی د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړیدو چارې ژر بشپړې کی.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سي ټي بي د سیخبندې برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دلارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. لهغه ورسته یوازې مسافرونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیوي مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ ورستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداري ورکړی چې پر لبنان د اسرایلو حمله کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ ورسته یو خنړې او بریدون ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداري ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یو جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په ورستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته.
نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن لدی څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړل چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولی په یوازې توګه دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. خغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې په هیګري دی خطر زیاتوي چې سیمه په یو پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واورې. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخیدلی یم.
دلته دا دوه دستور دا نشي را خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ولیکي.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غربه سره غرب له شرق سره راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړې لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلی شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالی شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وې ته هیرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستړي شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخي شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هواده بیلې دل د خپل خپلوان او دوستانو پرې شو دل او پنې بچا پریال کې نیو ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه هم جن شي، یعنی د یوازې توپ او بیلتون احساسات باندې خلبه وکړي. لتکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
پنوی محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشتا کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نه متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ولیکي.
تکل څه بلی خواته نوې چاپیریال شاعر له نوې مشاهدات سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او یا د نوې چاپیریال
طبي خبره ده. دا بيخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبیعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده. دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شاین ټول دلته اوبه پریمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دغه خبره دا شي چې ډیر شي سره په تکلیف کې دلته مخامخه د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې دوه میاشتو کې تا کله کله په شپږو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا د هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته. یو خامخا بیا اغېز پرې کېږي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه هم شوی یا نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چې تجربه تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغه کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړون کې یا د راستون زده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډیر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لنغری رانیولې تر تناره پورې کنه
او ډیر نور واړه واړه شین، لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي. فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه ل دغه اړخه کې ورته وګورئ، ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنې به کلمات ورننوتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ها دا ځینی په ولوی لاس باندې سره کوي د دې په خاطر چې لوستن دی بیا سره د نوې ټکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکینا لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته. نو دا سره په دې خاطرم کوي چې خپل لوستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کی یا ورپیا کی چې داسې یو شی هم شته. دا ځینی وخت کې سره په خپل تبم کوي او ځینی وخت کې صادفي ډول هم تکراریږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا معنی مزه در سره و
که شرته تاسو په خپل شعر باندې نقد وکي، اتلس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او امغه افغاني محیط حالت مو شعر څنګه ووس څنګه ده؟
زه خپل شعر ته وس په بل سترګه ګورم. دې کې شک نشته حالت زما د شعر لوملنۍ تجربه وی لوملنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په هیږي دا څه ورسره خپل تجربه یو پنځونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخې کې په هغه اندازې شیر هم پخې کې کمی کېږي او د ډیرو پام راولي. لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډېری وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل کرکټون کې هغه خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه. دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه دی.
د دې په خیدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړئ کنه. په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې ستاسو خبري اوري ممکن ذهني واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه په خښه ویده د شعر موسیقي بهتره شوه ده، آهنګ بهتره شوه ده، لیکن دغه بل اړخ ته چې وګورې په خیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوه.
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په لاره شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتېږي. شعر کې زما زه په خپل شعر د په داسې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه ځینی کړی ورته په دیش سترګوري چې هغه یوازې د موزونو یا د نظم او وزن خبره کوي. خو زما لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال یې کزو یم وای په خانه مثال دی وای تر با لالا وای او مړی با د لا وای دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم. سمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، دا شیان چې هغه په دغه سی عمر کې سره په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو ځل به یعنی کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لړ څ ډیر څ څوک وای. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیې جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي، منظمې کړي. د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل، لکه قصیده، لکه رباعی، دا له عربو افغانانو ته راغلی. او په خوانی عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغه یې اوس خپل ردوي، هغه وایي چې شعر مقفی موزون کلام دی. دوی خپل دا په صغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عامخه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو، لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی. همدا څنګه ده؟
زه زم دې خبرې دا سي ګورم چې څنګه لا بخستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده هغه برخه نه ده چې شم چې لا غوی نه خستی دي دا مو په ما شکل ساتلې دي ځان سره لکه دینم چې ته اخستې دي او ما غسم ساتلې دي دا سم دا مو جوات ما اخستې دي هم دې سم ساتلې دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سن دي لکه دې چې ورته ګوري تک لاندې وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړې وګوري دا ټول بل ډول دي. یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال دې په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویر تابع دی. ځکه یو لاندې زه مثال درکوم، وای بیا بناره کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولید مست دلته د شپ د چته کاغه خبر وو کی چې هغه لاندې کی دنانه پرسته ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده. بېګا باران او جنان ټول ولیدم دې ته کمیس می چې لمدي تبان بدن پورې نکلی او غار نور د شان هلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته ده په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس په دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کولا ریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا جنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي ریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخې وبهيږي او نیکمرغي لکه واګم د ډوډۍ له هر جیب سر راځي کړی ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په وبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکې ته شي حایل.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناسه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شوه.
مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم، د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي؟
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده، د دې نم په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح، چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرایس شعر لیکي
او د شاعری به زده وایم شي بر سپ چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوموم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا وایم شي بر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو، پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلې. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي لطیفه رانا دا ویا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیفه رانا د تیر اونۍ یکشنبه په ورځ په کوټه کې د سړت ناروغي له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رانا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفه رانا د بلخ اوسیدونکي، خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغه لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لطیفه رانا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رانا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رانا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیار د سو پنځو پنځو شپږ پنځو، یعنی چې په کابل کې کوم مشهور سندرغاړي و لکه پرستو سو، افسانه سو، نایت سو. دغه رنګ لطیفه رانا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وای لطیفه رانا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډي سندري ویلې دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندري ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفه رانا د وی هنرمندی کورنۍ غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیر موافق شته و. ډیر سوریله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی و، یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رانا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغه تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
شار خندار چی عجب شار، شار
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کرے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار تکړوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې په خورا ننګرهار تستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حمید کرزي په مشرۍ د جمهوریت حکومت پراتک پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به په خاور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو، خو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یګر می یادې گے دسړ خاران یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانه شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خوري زیات دی، دلته په خبر کې ما وطن کې قسمه غسه حالات دي، او کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې مشته دي، د بچو تعلیم یې نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاندي کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کموینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دي، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دي، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا سلور درې سلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د غرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې لري، د سار نه لري، باتې شو د کور کرایانی، قسم په الله چې زمونږ د فنکاران څوک د 2 میاشتو قرضداري، څوک د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شاټ دي.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زنداني کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورئیسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پخل کخ کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی طول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در تک
لہم دے راپور سره دا خبری مجلہ رانغاڑو زحمت شبر اجازه اخلم شدیوی.
زنگواڑی